درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سخت جګړې ترڅنګ
ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي.
د طالبانو له خبرداري سره سره تیر شپه په څو شهرونو کې خلکو د الله اکبر ناره ووهلې.
د پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي.
د اورزګان چارواکي وای طالبانو د دې ولایت یو لیکوال او مورخ وشلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه استلسوي د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسیدلې دي.
د خوست والی د دوه قومونو ترمنځ بدی پاته ورسوله.
دیو بل په مقابل کې اربکم راکټ کړل او د دوی په منځ کې دای سلو وکړ چې دوی به سرک نه نیسي، جنگ بنه کوي.
په دې خبرونه کې کور کله او د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف پروګرامونه هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان ځواکونه وای د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس تلویدلې. د اورزګان والی ادعا کړې ده چې طالبانو په چورې ولسوالۍ کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلې دي. او سپینې ماڼۍ د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کورونا په وړاندې بشپړه واکسین شوي وي. بشپړه خبرونه واوري. افغان ځواکونه وای د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس تلویدلې. د میوند کلی وردو ویاند عبدالقدیر بهادرزی نن د دې عملیاتو په اړه وویل:
د لشکرګاه په لارو سرکونو کې د الله اکبر په نارو د ترخویرو څخه د خار د پاکولو چانیز عملیات پیل شول. عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترخویر وځپل شي. د ترخویرو لپاره هیڅ د تېښته لار نشته. دوی به ټول
بلخوا د دفاع وزارت ویان فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې افغان هوایی ځواک نن د لشکرګاه په ختیځ کې د طالبانو په یو دیرش کسیزه غونډه بمباري کړې چې پکې د دې ډلې مشران هم وو. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې افغان ځواکونه تورن کړي چې په هوایی بریدونو کې ولسی خلکو او عامه ودانیو ته زیان رسولی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان خاغلی امان ویلي چې په لشکرګاه کې هم ځکنیو او هوایی بریدونو ته زور ورکړی او ډیر زر به دا خار له طالبانو پاک کړي. د 215 میوند کلی اردو قمندان سمی سعادت د سه شنبې په ورځ د لشکرګاه خار د ځینو سیمو له خلکو غوښتي و چې له خپلو کورونو دي ووځي څو په عملیاتو کې ځان زیانمن نشي. دا مهال د لشکرګاه خار ځینې سیمې وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي طالبانو د ولسی خلکو په کورونو کې ځای نیولی او هغوی نه پرېږدي چې له کورونو ووزي. او دوی په وینا دا چاره د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د خنډ او ځنډ سبب شوې ده. د ریپورټونو پر بنسټ په لشکرګاه کې د یوې اونۍ د جګړو په ترڅ کې سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده او ګڼې شخصي او عامه شتمنۍ زیانمنې شوې دي. د اورزګان والی وی وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او لیکوال وژلې دي. محمد عمر شیرزاد ازادي رډیو ته ویل وسلوالو په چورې ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم د شاعر او لیکوال تیر شپه له کوره ایستلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسیدلې دي.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم وژل شوی لیکوال عاطفي په اقتصادي او په اقتصاد او تاریخ پوهنه کې د دوو ماستریو لرونکي بللې او د هغه د وژلو پرای پر طالبان واچولې ده. نو مولوی پر خپل ټویټر لیکلی د افغان ذهنیت تر برید لاندې دي، خو طالبانو د عاطفي په وژنه کې لاس لرل په کلک رد کړی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي عاطفي یو بی طرفه لیکوال او شاعر و. د قتل قضیه چې شخصي معلوميږي او په خفا ډول وژل شوی د دوی لخوا څیړل کیږي. د مجاهد په وینا دوی به عاملین پیدا او مجازات کړي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو لیکوالو، فرهنګیانو او ټولنیزو فعالانو د عبدالله عاطفي وژل غندلی او هغه یو داسې عالم او لیکوال بللی چې په هیڅ سیاسي لوري پورې تړاو نه درلود. د طالبانو تر واک لاندې ځینو نورو سیمو کې هم په وروستیو اونیو کې یو شمېر کسان له کورونو ایستل شوي او وژل شوي چې په ډیرو کې طالبانو لاس لرل رد کړي او پاړې د څېړنو د پایل ویلې دي. تاسولا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. افغان چارواکي وی د سرپل په مرکز کې د طالبانو برید په شاتم بولې او حقوی ته درنه مرګ شو بلاړه ولې د 209 شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د بریدونو په وړاندې په ثوابي عملیاتو کې د دې ډلې یو مرکز لمن زولې ده. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د ډلې په ورسیر مولایت جوزجان کې د مرکز شبرغان په څنډو کې ګڼې پوستي او سیمې له حکومتي ځواکونو نیولې او د خار خواته پرمختګ کوي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان د بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د ملي امنیت د 02 کتې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې کتې ځواکونه تیره شپه د بادپخ ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو ونیوله. ملي امنیت د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د وو طالب وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، او سپینه ماڼۍ وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه ماڼۍ په یو بیان کې همدارنګه ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایدار ډول ترسره شي. د اوسنیو محدودیتونو له مخې د کرونا د بدل شوې دلتا بڼې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې امریکا ته نړیوالې الوتنې تر ډېره راکمې شوې دي.
خبرونه مولا اساجی رادیو اوریدل. دا اساجی رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر په منځري سپه 12:00 نیوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. پر روانه خبرونه کې چې زې اسمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه او مرکې لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې یو شاعر او مورخ وژل دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خود اورزګان ولایت والی محمد عمر رزات نن آزادی رادیو تو ول چې دا تاریخ پوچی عبدالله عاطفی نومیږي وسلوالو طالبانو تیرش په چورا ولسوالی کې لمړی شکنجه کړي او بیا وشل لري. تاریخ پو او لیکوال عبدالله عاطفی په اقتصاد او انجینری کې دوه ماستری په اروپا کې کړی وي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د عبدالله عاطفی په نوم تاریخ پو او لیکوال وسلوالو طالبانو تیر شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی سکنجه کړي او وروسته یې وژلې دي.
شپه په اورزګان ولایت چورې ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفی په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کور او وروسته سکنجه او بیا په شهادت رسیدلې دي. دا د طالبانو د جنایتونو هغه لړۍ ده. هغه سیمه چې د دوی په واک کې راځي، د دوی تر کنټرول لاندې راځي، په هغه سیمه کې علما، سپین ږیري، مدني فعالان، لیکوالان، شاعران په شهادت رسیږي، شکنجه کیږي، تهدیدیږي. حتی زموږ خویندې هم د یو تعداد دغسې ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي په اطرافو په کلو بانډونو کې.
نوموړی وایي طالبان هغه کسان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه پرېږدي کوم څوک چې د خپل حق غوښتلو لپاره ژغ پورته کوي. په سویل کې د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبرې چې د دې تحقیقات جریان لري. تاریخ پو او لیکوال عبدالله تپی په اقتصاد او انجینرۍ کې دوی ماسټري په اروپا کې کړی وي. شاید د چوری په لیری پرتې ولسوالۍ کې چې د لیکاولو څخه محروم ده یوازنی دومره لوستي انسان و. نموړي د غراز د شرق ال سلطان لرغونی پښتانه عبریان په نوم د تاریخ یو کتاب په جر لسو مخونو کې کلونه وړاندې چاپ کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د ویلامي په خبرولو سره د عبدالله تپی وژنه د فرهنګ او ادب په ډګر کې یو لوی ځای بللې ده. چوراو د دغه ولایت ټولو ولسوالۍ له تیرو څخه کم درې میاشتې راهیسي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګر ملتو د افغانستان په لشکرګاه شار کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د لسګونو زرو بند پاتې خلکو د ژوند او خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په وروستیو ورځو کې د لشکرګاه د نیولو لپاره سخت جګړه پیل کړې ده. د لشکرګاه ځینې اوسیدونکو وایي چې په کوڅو کې مړی پراته دي. دغه شار له یو مدني فعال سره چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي خبرې کړې دي. د په پیل کې وویل
څرګر کې اوس په نه هم جګړه روانه ده. تیر شپه هم پارته و دي او ډېره شدید جګړه 13 جګړه د شار په منځ کې د ماول چلمړی او ځا او دومي او ځی کې اوس په لن جګړه روانه ده چې کومندان خپل دومي او ځی کې او لومړی او ځی کې جګړه روانه و. کومندو ځواکونه راغلي دي مشر یو ته د کاریز په نامه باندې بیا هلته ریګ دي د کلابي سوخاته چې هلته کومندو ځواکونه دا خو تفصیل دي د ها خواته خې جګړه را پیل کړې ده د شار په مخ باندې او جګړه په دې مخ باندې ده چې دا اوس هم حالت په زیات شمیر ملکی خلکو تلفات لیدلې دي. طالبان د ملکی خلکو کورو ته ننوځي. دا اوس هم پیلند د ملکی خلکو په کورو پر سرو باندې وي. حالت ملکی خلک دي په زرګونو کورنۍ لبه لشکرګاه شار ته مهاجر شوی دي. اما نور ځای نشته چې کوم ځای ته لاړ شي. اوس په لشکرګاه کې داسې وضعیت دی چې 14 انجلۍ 2 په سړک باندې پرته وي. اته هیڅوک نشته چې هغه فقط ویسې یو کور ته ویسې پسند ځای کې پریباسي.
په هلمند کې د میوند قول اردو قومندان له خلکو غوښتي چې له شاره ووزي. څومره خلک ورتللی دي؟ آیا دا امکان لري چې دوی په داسې حال کې چې جګړه رواني دزې په یو بل باندې کیږي په داسې حالت کې خلک خپلو کورونو وتلی شي؟
ځینې خلک له کورو څخه ودی چې دلې په کور کې ټول کورنۍ مخاتمه یې نو دا څه دي چې ووزو کې راځي چې دا به چانس چې موږ د کورنۍ ته ووزو. اما تر زیاته کته اوس هم دلته په شار کې د شار خلک په خپل کورونو کې هلته سوګندي ولې نسی کولای چې کورونو ته ووزي. ډیره شدیده جګړه روانه ده. ځینې وتلي دي او ځینې پاتې دي په خپل کورونو کې. خو چې هغه خلک چې پاتې دي هغه هر لحظه د خپل مرګ شی به شماري چې کوم بمبار پر موږ باندې وسی او یا کوم طالبان موږ کوټه نه نوزي.
د خوراکي موادو له نظره وضعیت څنګه ده او یا د درملو له نظره؟
د خوراکي توکو سره هم لاس په گریوان دي. هغه څه چې کور کې لري هغه خوري. دکانونه په مکمل ډول ټول شهر باندې د شهر په لیر سیمه کې چې هلته جګړه نه وي هلته دکانونه خلاص دي. ولې هغه کسان نسی کولای یا د هغه سیمه خلک نسی کولای چې هلته جګړه روانه وي او دوی د خپل کور له کور څخه وځي د خوراکي توکو په تلاش کې وي. دا داسې هیڅوک د کور څخه نسی وتلای د خوراکي توکو د کمیش سره مخامخ دي. هغوی د اوبو د کم سره مخامخ دي ځکه چې هلته برق هم نشته. اکثره اوبه د په برق باندې راپورته کېدلې. د ډاکټرانو هم دغه پیشنهاد او دغه غنده غوښتنه و چې د عام خلکو څخه چې په کورونا کې خمره وته چې موږ هم نور څه کولای چې تاسو تداوی وکړو او یا موږ په روغتونونو کې دوا په خلاص کړو. دغه د شپانو څنګه سره وته لای.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسې.
ما یو غوښتنه هم ده چې جګړه داخلي جګړه افغانان دا د افغانانو جګړه نه ده. ما د نړیوال ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه هم ده د ټول افغانانو د وسنۍ وزارت ته دی وګوري. جګړه د همسایه هیوادونو ده. په دې کې پاکستانیان او ایرانیان په مستقیمه ډول په افغانستان کې اوس خپل جنگیالي دلته راستولي دي. د طالبان سره یو ځای په جنگ په نومړی کار کوي جنگیزي.
د لشکرګاه د یو مدني فعال خبرې مو واوریدې.
ستاسو له پیغامونو
هلمند کې ډېر بد حالات دي. هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده. د چینل لپاره په هلمند کې د اول لفظ کني او په څه ځواکونه مبارک کوي او د لاندې لفظ کني عملیات شروع جم طالبان په جګړه باندې قدم حکومت هلمند ورسره د هلمند ورسره د ستونزې کې دي. د ډېر سخت حالات سره مخامخ دي. ماشومان شجي او څنګه دې چې په شی له تاسو نه خپل کور ته نیوتلې دي. ان خو راکی ټوکسي ترکستا امه هم د سرپنا ځایسته موږ شیدا و خردم دغه چې د هلمند جګړه اجه پر جګړه پای ته ورسیږي چې نور د هلمند به ولس و نه زوريږي. دا د یو تاسو له کوم چې هلمند ساره یو کسي پښنه و چې هلمند د ډېر بد حالت کې دی. د سمې سره نه نه کوم چې په شخصي کورونو باندې ورولې کې انا د نړۍ ورساله کې د نړۍ فر مربوطات کې او د نورو سیمو کې عملیات وکړي او د کوم چې زموږ خاصه ستایل منته ورته مننه خپله.
هندوستان ولایت وامال صالحنا محمد مدني زما د افغانستان غیور او غردل ملت ته دا پیغام ده چې نور باید من خپل دوست او دښمن وپیژنو. افغان ولس باید نور بیدار شي تر څو چې من خپل دوست او دښمن وپیژنو. همداسې د نن ورځې لکه څنګه چې په هلمند کې او په کندهار کې او په بادغیس کې زمونږ ډېر هېوادوال بې کوره شو او هغوی پر وړاندې مختلف ډول ظلمونه وشو. زما په نظر باندې تر څو چې مونږ افغانان خپل دوست او دښمن ونپېژنو او د خپل دښمن او ظالم په مقابل کې یو موټی نه شو نو همداسې د ځورېږو.
تیر شپه د افغانستان په یو شمیر نورو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف خلکو د الله اکبر نارې ووهلې. په دې اړه هم راپورونه لرو خو اوس یوه بله موضوع. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوي راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکې کړې او ویلي دي چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. دغه راپور چې نن پنجشنبه خپور شوی پکې راغلی چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو بنسټ تیس حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په عین وخت کې یو شمیر افغان ښځینه فعالان له روان امنیتي وضعیت اندیښنه څرګندوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقوقو مخه ډپ کړې ده. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقوقو د سار ادارې د آسیا څانګې مشري پیچیشا ګاسمن شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکي ولکې ترمنځ بندي پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی خو د پام وړ بدلونونه نای را مسکړی دي. د بشري حقوقو د سار ادارې له خوا د ریپورت نن پنځشنبه خپور شوی. دا راپور له خزو اونجونو سره د یو شپې ته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو سرنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسکونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. د ریپورت په 23 مخونو کې د هغو افغان خزو پر تجربه تمرکز کړی چې د خپل کورنۍ او د غړي او د تاریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت د ترلاسه کولو هڅه کړې ده خو عدالت ته نه دی رسیدلی. د بشري حقوقو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه په کې ډب شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لړلیت هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنی دي. د ښځو فعاله هیله مشتبا وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وشغوري.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
ورسته لدی چې د دوشنبه په شپه په هرات کې زرګونو خلکو د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف د الله اکبر نارې ووهلې. تیر شپه په کندهار، ګردیز، پارون، ترینکوټ او ځینو نورو ښارونو کې ورته نارې پورته شوې. له نورستان څخه د رارسېدلي راپور له مخې د دې ولایت په مرکز پارون کې سلګونو کسانو د جنگ خلاف د سولې او افغان ځواکونو په ملاتړ د تکبیر نارې ووهلې.
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي. د غولارین کوونکو او د تکبیر چغوهونکو د هغو پاکستانی او چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شوارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې د رواني ورورژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې ته نه پرېږدي چې زموږ وطن وران کړي او زموږ او مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره وینې.
دریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف لکوڅو سرکونه او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړي او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپېڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړی شو. او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارک چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمیر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومانو لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړې شوې چې په هلمند، هرات او یو شمیر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د پرون ترڅنګ په څونورو شارونو کې هم خلکو د جګړې خلاف د تدبیر د تکبیر ناری وهلې. په دغو شارونو کې یو هم ترنکوټ ول هغه ځای هم راپور لرو.
الله اکبر،
د الله اکبر په ویلو سره د سولې د ملاتړ او د جګړې د درېدو په پار دا ژغونه د ورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار په واټونو کې تیر شپه پورته کېدل. د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسیدي او د افغانستان درې رنګ ملي بیرغونه له ځان سره لیږدول دوی ملکی او دولتي کسان وو. عبدالسمی شرافت حوالدار د شمس چې په یاد لارین کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل
ترپوزی پوری راسی د دوارو طرف څخه غواړي چې نور جنگ بس کی او نور د غورور وژنه په افغانستان کې بند کی. د کم شیدان چې وز د هرات یا د هلمند یا د کندهار پر سړکان باندې پراته دي، د کم یمن دي خوندې چې وز د کندهار یا د هلمند یا د هرات په مکتبو کې یا په نور داسې د شتي ساحو کې راوتلي دي، پرتی دي سرپناه نه لري، چې مان پر بیابان پات دي. موږ نور د دوارو ډل سره غواړو چې نور جنگ بس کی.
ته جنگ دی، موږ سوله غواړو، سوله الهي امر دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی نبوی او د دغه ټولو لسونو غشتنه د سوله. بس دی موږ د افغانستان د دغه جګړې او د دغه ناخوالو څخه ستړي یو. تاسو ویني چې د افغانستان هر کور داسې څوب دی نه وی چې د کورنۍ څخه د بدن غړي نه اتللی، زاوی نه اتللی او خپل په شهادت نه وی رسیدلی. موږ تاسو ټول افغانستان خلک ډیر زوریدلی، ډیر کړیدلی.
دی وای روانه جګړه په افغانستان کې تحمل سوی او په خبره کشکی لړخونه جګړه بس نکړي نو عام ولسونه به پر وړاندې راپورته سي. دی وای د جګړې ډېرې قربانیان ملکی خلک دي.
غشتنه مو د نړیوالو سازمانونو څخه دغه چې بس د افغانستان پر دغه زوریدلی ولس باندې نور م دغه بمونه استعمالوي، م نور د افغانستان ولس زیروي. د طالبانو څخه مهم غشتنه ده، د دولت څخه مهم غشتنه ده، افغانان نور د زلالت د ټغره څخه وباسي. او موږ تاسو چې نن په دغه شپه باندې راټول شوی یو د دغه ټولو په خاطر باندې
او د الله اکبر ژغ پر ټولو باندې موږ په دې خاطر کوو چې د الله نوم لوړ دی، د الله د رضا د پاره دي. نور دغه ولسونه پر قراره پرېږدي، نور دي جنگ بس کی، نور دي په افغانستان کې جنگ نه کوي. پر منړیواله باندې او پر ټول خارجي مملکو باندې دا ژغ کوو چې نور د افغانستان په سوله کې.
دا په داسې حال کې د چلتیری ویونې راورسته له هغه ملکی خلګو د جګړې پر ضد د الله اکبر په ویلو سره قیام پیل کړی چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې زور اخیستې دي او زیات قربانیان یې هم ملکی خلګ دي.
تاسو ل پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مې ده خدای خصوص هاو یا دی په زرهاو مرستې درک نه پلري او بل د روپی چې د کورونا په نامه باندې په ور کې هم زړه فارم نه مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې افغانستان مدیریت
د محبت ولایت د بالامرغال د ولسوالۍ دینه در سره په خبره کې ما مور سره د کورونا په اکل دینه کې هیڅ نو کومک نه د سوی نه د مویسات د خوازینی نه د دولت د خوازینی مور په منډ کې کې کورونا دا شي تیز ده کالګم شي نه لري د اقتصاد د خوازینی زه په دې بالا ورور نو د دولت لاسرسي ستنه مو ډاکټر تلاتر سهستان سړک لرو نه موټر لرو موږ د دولت دینې دا خواهش کوو موږ سره دې کومکونه وکړي موږ د انساني ناورین سره مخ یو. سلام
الحق دی د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته کورونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دی د غیرم وکړي اور ادل تا ہویا اور کا کم کھلے کی کیا سر امرے سے کہی لگا بیاسی موسی سے اور کا موسی دا ماجرن اور سچ کی کم دے دل تا اگ کیا سر امرے سے کی گی جی ملک کی عدل تے دیشنی کم دے نہ ٹکڑے دے ری بانا نو راغلی تا ہی سر امرے سے نہیں شوی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند بوري خیل او نصرالدین قومونو ترمنځ اوربند شوی دی. له تور زره حصے د دواړو قومونو سلګونو سیدونکو یو بل لوري ته په مرچلو کې ناسول. دغه قومونو شاوخوا له 12 کلونو راهیسې دیورن کرښې ته څیرمه د غرونو غونډو او نورو ځایونو پر سر اختلاف درلود. په دې اړه دا راپور واوري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوريخيلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وي د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یو منره چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست وري محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یو خاطر نصرالدین بل خواته بورخیل وجدنوالو زیاودینو یدو په منځ کې مروغه وکړه هغه اربکی چې دی خیزولې وو دیو بل په مقابل کې اربکی مراکته کړل او د دوی په منځ کې داسې وکړه چې دی به سرک نه نیسي جنگ به نه کوي اربکی به پوستو ته نه خیزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه ونن دغه موضوع چې دی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهوري چې درې کاله مخکې راغلی وو کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړي دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړه زموږ حکومت د تډیر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ول سره درگیر شي یا د ول سره خدا نه خسته داسې بل مثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې د غد ترحم حکومت ته دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي قومونه او علما او سپینګری به مخکوي پریکړه به دوی لمخه کوي او حکومت به شاته ولاړوي هغه به عملي کوي.
د بورخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیری فیصله په پلي کولو کې په ناغړی تورنوي. دی وای که حکومت تیره فیصله پدې کړی وای نو نن به دوی مورچلو ته نه خطل او نو رستنځبنه جوړې دي.
حکومت لجنه غړي کا ولا په داغه تطبیق کې دی فیصلې اخیری دځی ته ورسولې چې میج مورچل ته وختلې ایو بلبند دزینه وکړل یار باندې مشکل جوړ شو مطلب مالی تاونی ولارال ډیر مشکلات دغه نه جوړ شو ایسو فیصله چې مشت تطبیق شي میج ډیر په خشولې په دابوندې.
بلوری تا د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او وړی چې د دې سیمې په خوانې سند د تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډه میجور نه دی ولې دای پیندام شپږام ور دی په شرط دغه چې حق دوری نستا شرعي سند سره دای د ملک حدود په حدود معلوم دی اخری خل نصرالدین په نوم دای نه سره منال
د بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته په کتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځای قومونه د شخړو د عالی کمیسیون لخوا شوې پریکړه پلي کوي کوي بلې فیصلې ته اړتیا پیښیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې سادلند خبرونه اجمل اند اوروي.
افغان چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس تلویدلې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه له تیرې وی اونۍ راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې په کې لسګونه ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وخت ریپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې په یو بل ادعا کې د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي دي د سریپل پر مرکز د طالبانو برید په شاتم به ولې او هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې ده. د اوروزګان والی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او مورخ وشلې دی. محمد عمر شیرزاد ازادې رډیو ته ویل وسلوالو په چوري ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیر شپه لومړی له کوره ایستلې شکنجه کړې او بیا یې وژلې. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر دغه ادعا رد کړې ده او ویلي چې د دې لیکوال په وژلو کې دوی لاس نه لري. ذبیح الله مجاهد ویلی عاطفي او بې طرفه لیکوال او شاعر وو. د قتل قضیه چې د د په وینا شخصي معلوميږي د طالبانو لخوا تر څیړنې لاندې ده. او سپینه معنی وایي د یو تاسع اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه معنی په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایدار ډول ترسره شي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
په بامیان ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په هدف بیلابیلې لوبې پیل شوې. د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبې تیر ورځ د رحلان نیکپای په ورزشي مرکز کې پیل شوې چې څو ورځې به دوام وکړي. د معلوماتو له مخې په دغه لوبو کې به د بامیان ولایت د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو شاوخوا 250 لوبغاړي د والیبال، فوټبال او نورې ورزشي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم په کابل کې ځینې افغان لوبغاړي افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په ننګ او ملاتړ راټول شوي وو. په لوګر ولایت کې له 14 کلونو ښکته ځوانانو د کرکټ سیالۍ روانې دي چې تر اوسه پکې دوه لوبې شوي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل محمد امین وایي چې یادې سیالۍ د تېرې شنبې په ورځ د پلي عالم خر په لوبغالي کې پیل شوې. کاغلی امین زیاتوي چې تر اوسه دوه لوبې شوي چې په دواړو لوبو کې د کرکټ اکاډمۍ بي ټیم د کرکټ اکاډمۍ اے ټیم ته ماته ورکړه. د لوګر کرکټ مسؤلین وایي چې له دغه لوبو یې هدف په دغه ولایت کې د غورو استعدادونو پیژندل دي. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نامتو توپوهونکی جرک د انګلستان ملي لوبډلې لپاره ریکارډ جوړ کړ او د دې هیواد لپاره تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی لوبغاړی شو. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې جرک په ټیسټ، یو ورځنیو او شلاوریزو لوبو کې تر بل هر انګلستاني لوبغاړي زیاتې منډې جوړې کړې او په دې سره یې د انګلستان لپاره یو ریکارډ جوړ کړی. نوموړي په 290 ټیسټ، یو ورځنی او شلاوریزو لوبو کې ټولې 15,000 اتیا منډې جوړې کړې دي چې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکي لوبغاړي وشمیرل سو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشوم د حقونو خبرونه تخرغلی.
په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، روانه ونې په ټول نړۍ کې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. دا چې ولې د مور د شیدو ارزښت یو ونې ځنګړې شوې او د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهمه دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خوکرو. ډاکټر صاحب، کیدلای شي دغه اونې چې د مور شیدو ته ځانګړي سوي ده، د دې پاکل معلومات راکړئ چې دا له څه وخت راځي نه دا اونې منځل کیږي او هدف څه دی؟
شیدو ورکول یا د شیدو د تغذیه نړیواله اونې چې هر کال دا اونې منځل کیږي او د دبليو بي دبليو په نوم زیاتره دا یادېږي چې ورلد بریسټ فیډینګ ویک ده او یو نړیواله اونې ده. دا او پاولین بار کې دا په 1991 کال کې یونیسف، وبا او دبليو ایچ او داسې یو هدف دوی وټاکه چې موږ باید د مور شیدې باید پروموت کو، یا د ورځې نه چې ماشوم پیدا کیږي د هغې ورځ نه تر شپږ میاشتو پورې باید مورګانې صرف او صرف د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي، او د پوډري شیدو نه، مصنوعي شیدو نه، او د شیچوشک د تغذیې نه د دوی ټول نه باید ډډه وکړي.
یعنې همدا علت و چې د مور د شیدو پروم یو اونۍ.
بله بله، دا بله دا اونۍ مختص د دې لپاره چې موږ د مور د شیدو نه دفاع وکړو.
بله،
باید د مور د شیدو نه محافظت وسی. د تغذیه د نړیواله اتحادیه لخوا هر کله یو شعار جوړیږي او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سکل د موږ شعار څه ده، د مور د شیدو نه حفاظت ده. تقریبا په یو سل شل مملکتونه دي چې دغه جهانی هفته لمانځي، او د خوشحالۍ زده چې افغانستان هم دغه یو سل شل مملکتونه یو هیواد ده.
بله، روزو د مور د شیدو ارزښت ده. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره، همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي څه د طلایي ساعت په نوم هم ده. دا په دې خاص د مور شیدې واکسین ده. هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي چې هغه ماشوم ته تر غوڅه غټ کیږي، ځوان کیږي، یا تر غوڅه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه دا ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروتین لري، لاکتوز لري، شحم لري، او اوسپنه لري. چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا ده چې هیڅ ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو چې موږ ورته زیاتره وایو، زری به هوش په نوم یادېږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان چې ګورئ چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته کار رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګورئ، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف اول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي، وایي چې دموږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وي، یا دموږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط د مور شیدې خوړلې دي. نو د دغه خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نورو موادو ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپل کوچني ته رسي.
بله،
درته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي کومې فائدې دي؟
که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلې چې خپلې شیدې ورکوي باید د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث دی کېږي چې خونریزي کم سي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. هم دغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې کینیوال هغې ته کتل، پیغې باندې لاس واخل، هغه نوازش کول، دا خپله باعث دی کېږي چې هم د مور شیدې ډېریږي، او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد په منځ کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي.
ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟
اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده، نس ناستی کېږي، سینه او بغل کېږي، په خوارځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي. کله چې په خوارځواکۍ اخته کېږي، او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونی سي باید د دې کې چې ماشوم د مړینې خوا ته لاړ سي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غوندې د مور شو دی اخلي، هغه سي یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کیږي. د صحي لحاظ نه تا بعض ماشومان چې ډیر پرسوب لري تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه دا پوډری شو دی چې د ماشوم ډیر ساعت مان کړای ده. در حالی چې د خوارځواکي مانا خپل هم داده که یو ماشوم بیش ته حد نه ډنګري او یا بیش ته حد نه ډیر وزن ډیری د خپل خوارځواکي ده. نو د مور شو دی چې دی بهترینه شو دی د ماشوم لپاره، او که د شي چوشک نه او د پوډری شو دونه مورګان ډارو کې ډیر ښه بوي. په دې خاطر چې باید سدي کې چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کیږي لکه څنګه موږ ویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کیږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي، نو که کله د مور شو دی ورنکرل سي او په پوډری شو دوه باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي بیا دغه سي ناګوار عواقب حتما لري.
بله، لشپګو مېستو وروسته چې کله ماشوم ته د مور شود سره نور خوړم ورکول کیږي دغه پاک معلومات راکړي چې رقم خوړه باید ورکول سي ورس کې څو ځله ورکول سي.
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنی نه وروسته خوړه شروع کوو دا خوړه باید لکه سبزیجات وسی، لکه غوښه وسی، هګۍ وسی، میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډیر غلیزه وسی او نه ډیر اوګینه وسی، یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چیده چه داسې باید وسی چې که کله مورګان هغه قاشق کې جوړی نه باید دومره کلک وسی چې توی نسی او نه باید دومره اوګین سي چې توی سي، داسې متوسطه حالت کې وسی. او د دې وخت په واره کې تاسو ویلی چې د شپږ میاشتنی نه تر شروع کوو د دوه قاشقو نه ورته شروع کوو. بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتیږي یا هر څومره چې ماشوم ډوډۍ غواړي به ماشوم ته دوه وخت ډېره وو. او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکوو باید د مور شودې حتمی د دې خواکې ورته ورکړو. متممه خواړه ماشوم ته شروع کوي نور د خپل شودې باندې ماشوم باندې در حال چې هغه سي نه ده. د مور شودې څنګه چې ما مخکې وویل چې متممه په دې ده چې بشپړ کیږي، یعنی چې د مور شودې خواړه دواړه یو ځای کیږي، هغه کوم ضرورت چې ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضرورت یې پوره کوي. نو مورګانې بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي کوشش دی وکړي چې خپل شودې هم څنګ کې ورکړي، او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شودې ورکړي. تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلي چې فقط خپل شودې ورکوي، څورته وایي چې ډوډۍ نه ورکوي وایي نه خوري، یا زیاتره جایی که غوښه نه ورته ورکوي وایي خېټه یې په درده کیږي یا داسې طفل نارامه کیږي. خو دا په دې حالت کې ده چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خوړو سره باید فرق ولري. موږ په اجتماع کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي هماغسې ماشوم ته هم تیاروي، در حال چې د ماشوم میده لا تروسه هغسې حالت ته نه ده آماده. باید دا خواړه ډېر نرم سي، داسې څه لکه فیرني غوندې سي یا لکه نرمه حلوا غوندې سي، باید په دې شکل ورکړ سي. او کله چې بخیر د دوه کلنۍ پوره کوي باید د دوه کلنۍ نه به کوی سي چې نور خپلې کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورني خواړه نه استفاده کړي.
کله چې میرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي؟
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري. زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې دي ټول په دا غوښه کې دي، در حال چې داسې نه ده. که موږ لکه لوبیا، نخو، دال، کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر و شلغم و دشان هم که مور ته ورکوو دا ډېر ګټور دي مور ته. او کله چې د هنغې میاستې پوره کیږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي، نو د دغې وخت کې دغه مور باید 15 وخته باید خواړه وخوري. باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي. کله چې د مور خواړه سم نه وي زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کیږي چې اول خدا خو مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه، اقتصاد، فقر، که خواړه نه کور کې یا بعضی مشکلات د فامیل کور کې چې وزیز چې بیا بعضی مورګان دي چې کله که فضا دوستانه نه کور کې دوی د خواړو نه استفاده نه کوي، خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډيري. نو که غواړي چې خپل صحتمند اولاد دونه ولاره یا مور وسی کوي تا خپل ماشوم ته وخت شوه دی ورکې، نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه به مور باندې وسی.
په دې وروستیو کې بیا کرونا ډیره سوي، هغه میرمنې چې په کرونا باندې اخته دي آیا خپل ماشوم ته شوه ورکړي؟
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شوه ورکړي. بعضې نکات دي لکه حفظ الصحه مراعات سي، هغه ډېر ښه ده چې د مور وکړي. کوشش وکړي چې ماسک استفاده کړي، که ماسک نه کوي سي یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي، خپل لاسونه پرېمینځي، خپل سینه پرېمینځي پاکه سوتره، بیا به د هغې نه کوي چې خپل ماشوم په غېږ کې واخلي او دا شوه ورته ورکړي. نو د کرونا مرض هېڅ داسې کوم ممانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شودي ورنه کی درال چې د مور شودي ډیره ګټوري هم دي او کوي چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کی قوی کی.
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسی.
مننه خرسه.
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کور کله
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو, کور کلی ته خراغ لاست. ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر پور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلام بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه تویل کیږي چې یو کس څو کس یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفه‌ای کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتي نفسي مکیه وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګډون لپاره په بخمل ټکور چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډیر راضي ښکارا کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انځان نو پیژنه؟
نوم مې ریحانه ده, د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې, د قدمو مخکې چې زه ګورم ټیکم ده, بخمل ټیکه ده, همدارنګه چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخستی؟ ښه.
او خورجان د ما اورور چې ده, بیا مونږ ته بخمل ټیکی راوړي, بیا مونږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار مې وريره مې.
فرمایش تاسو راځي که څنګه؟
او اورور ته مې فرمایش راځي, بیا مونږ کور کې ورته کار کوو.
ښه, څنګه خوشاله ستې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه, ولا ډیر خوشاله یو. دې وخت کې چې توګ مصروفیت لري ډیر ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه, مونږ کور کې مصروفه یو, اوسګارنی او بلدا چې دې کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفې لري. کورونا ستې مونږه خه درآمد لرو, د دې مصروفیت نه خه عواید لرو, او بل دا چې مونږ خپل میلمانو ته مرسي کوو, خپل فامیل سره مې دسنه چلار شو, او د امنیتی لحاظ نه هم کو ډیر مسوند, ځکه چې مونږه کور کې او خپل کارم تر سره کوو, فامیل ته مرسي کوو, میلمداري کوو چې تزوم, او دې حالت کې مونږ یو فعال واګړی هم دي.
د ډیزاین نو خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چي لري یا د سه کتلاګ لري که څنګه؟
اوله کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ ذکرې خو چې به شاف شو کتلاګ لري, بیا موږ د مغاکس را لګي, بیا موږ مغاکس ته ګورو مغاکس چرمه پېمات.
یعنی څو نفر د مصروفه سي بدلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې د خپلې مریره مې د اوکل مې چې مور مې د لاس او شی بیا موږ سره کومه.
ډېر زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ. دلته یو بل خوراک کم ده, ګرچې وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده, ماشاءالله کار کوي. نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شین ذکر دي او مکتب ته ځي کنه ذکران نوم درا پېژنه؟
زما نوم زهرا ده, ولایت کابل.
ښه, زهرا جانې تم کار کوي چرمی ماته؟
هو, زه مې اما سره مې مور سره مې لګیم, زم کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیر زم دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو, چرمی مې زده کړې دي, بخمل مې زده کړې.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې, هغوی چې کول ما کتلې ورته او ما غسه مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب تم ځې؟ چې مکتب شروع شي؟ خیره.
هو, مکتب تازه ماش پغم سم کم, مکتب تم رسیده لیگم او خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډیر زیاته مننه. نو هله من دې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي په کې مصرف شي. ډیر مننه کوم. تاسو اندل تاسو موږ روم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويند سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جنازه نو پیژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر. خیریت ده. د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدون کوي. موږ دا د چورمی کاروبار کوو دلته کور کې. موږ ته ماته یې موږ دلته دوکان کې خیاط لرو خپل ګنډو خپل جوړو.
سره یعنی د اقتصاد لحاظ سره ګټه ورته مامي دا کار
والا ډیر ګټه لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حصہ څو حصے نه کیږي چې دا یو تور کوبل تور کو هم غټه حصہ د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کوټور غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دیوې کورنۍ کیسه ادا سره تکوي.
زمنګ په کلی کې داسې خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند دي. د ازي بازار کې سپینۍ روړي کوړه به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي هته واړه مشمانه په دې مصروف دي. کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده. همې دې میړه ده همې دې خزه ده همې دې مشمانه ده. کرا خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سره کار لري نه دا ودنګل لري خپل ژوند کرا برابر ده خوشاله دي. اقتصاد بيخي خدا په دې وسنې شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناه هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ همشته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په خوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي. نو ما وړي زیاتوي
اوسه مې دي بافتو د سوندو چاکاتو خولې دا شان میسته دي کوي سم په سیخو بافتو دا شان مګم وستونه وخت بچانو ته کو چاکاتونه مم کول لورته مې کمی سم جوړو خو یعنی اوس وظیفه تر سم وظیفه مې ده نسم کول چې وک وخت پیدا کم د خولې خولېن میسته دي چاکاتونه میسته دي پتلونه کوم ورشه میسته دي کړي مې دي ډیر مې کړي بچان ته مې دي سوچ و بچان مې چې مکتب ته تلل د مکتب چاکاتونه ما ورته ودل دا به مې وبل په بافتو سیخو پو داغه با کول به می آتا ورته چا وړه وړه بلوزه کونه به مرته چوڑو نیم قوله خو وس مصرفیت دغه وظیفه ده سار رازم وظیفه ته مسپین سم خو ته نو وخت ما ته نه پیدا کی مور چون ورس ورس وړی دی رازم وظیفه ته برته مسپین سم کورته الا ما دی کو کاساو یو شای وکم.
اربا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی.
سالم مصرفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه لڅو بو د ارزښت وړ دی د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوي چې له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه بدای هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو چې د بیکاری له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړي ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي. مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته شوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار تر سره شي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنۍ ښوونځی کورنۍ ده او لومړنۍ ښوونکي مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې د غوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پریږدي او په غوی کوي چې سله همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. دا
چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحلا امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ورځې نه کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالم بوختیاوي نه لري، الته څه بولی تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغه ذهنیت نه ورکول کیږي، یا ترڅنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه د کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی، دا به څه ګټه وکړي. کچیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نور غړو ته دغه سي انګیزه ورکړي، هغوی ته دغه سي سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاری بوختیاو رامسته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه خنه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاو ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی
داسې ډیر سالم بوختیاو دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیاو ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوي رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې، د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
ته دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خو وخت ولرئ.
فتح جار تو مزه زان به قربان تو مزه سر فتح جار تو مزه زان به قربان تو مزه زان به قربان تو مزه زان به قربان تو مزه راشب و ماگرانی ای بیدوانی گل سرگی می پلا دی لزیدر شب و ماگرانی ہائی میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے بزیڑا مانی روش خوال غلی ہائی نازا بلی پیرا اوشی کی خالون ہائی مرغلری روش خوال غلی ہائی نازا بلی پیرا اوشی کی خالون ہائی مرغلری